درنو دوستانو ستړي مشهي دا ساده رادیو په یو بلخ پرونه کې موزه اجمل ان لغ خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د لسو بجو په خپرونه کې د ازادۍ رادیو مجله چې یوه کلتوري مجله ده خپرو، خو په سر کې خبرونه او رپورټونه لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. پاکستان د پنجشنبې په ورځ وویل امنیتي ځواکونو یې د هغه 12 ایراني امنیتي مامورینو څخه 15 تنه خوندي ژغورلي چې تېره میاشت د ایران او پاکستان شریکې پولې ته نږدې تښتول شوي وو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي څو چې په اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته نوي رسېدلی، د دې هیواد په ختیځ کې د سولې خواته د پرمختګ تمه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د سیاتېدو غوښتنه کړې. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل اړوندو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د مخالفانو پر ضد یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړي.
د ملي امنیت شورا دفتر غوښتنه د خلکو د ژوند د خوندیتوب او د هیواد د امنیتي او د افغان ځواکونو د تلفاتو د کموالي په موخه ټول هیواد کې پر دښمن خپلو بندیانو ته زور ورکوي.
د ملي امنیت شورا له امنیتي ځواکونو غوښتي چې متهاجمي عملیات دې زیات کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 افغان سرتېري پرون سهار فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. دا کابل پانتون په ساحه کې پرون د محصلانو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه یو محصل وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا خبره د کابل د امنیې قومندانۍ کړې ده. وایي چې د محصلونو ترمنځ د پرونۍ نښتې په تړاوي لسګونه کسان نیولي. امنیې قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې نښتو کې یو تن وژل شوی او دوه ټپیان دي. د مجاهد په وینا نښته وروسته له هغه پیل شو چې د پانتون په لیلیه کې د غرمې د ډوډۍ پر مهال دوه محصلین روان خطل او وروسته نورو د هغو په پلوي اخو ډب پایل کړ.
دا محصلونو په منځ کې ټو ډېر سات جنجال پېښ شو. دغه جنجال لارډ تشنوس خواته یو کس مړ شوی دی او دوه کسه مجبور دي. وضعیت نورمال دی. تقریبا څلور بجې شاوخوا کې وضعیت مکمل نورمال شو.
ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې له دواړو خواوو 15 کسان نیول شوي چې اوس مهال په توقیف کې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې شپږ بیا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تېرې یوې اونۍ راهیسې بند وو.
شپږ بیا تعلیمي مراکز د یو شمېر تهدیدونو له امله شاوخوا یوې اونۍ لپاره تړل شوي وو. په دې تعلیمي مراکزو کې ښوونځي، مدرسې، یو دارالمعلمین او داسې نور تعلیمي مراکز شامل وو.
خغلی حکمل زیاته کړه چې دې مرکزونو له پرانستو سره د چپلیار ولسوالۍ شاوخوا شپږ ډیر زره نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شو. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 1200 ښوونځي د تعلیمي ګواښونو له کبله بند دي. پاکستان د پنځشنبې په ورځ ویل امنیتي ځواکونو د هغه 12 ایراني امنیتي مامورینو څخه 15 تنه خوندي ژغورلي چې تېره میاشت ایران او پاکستان شریکې پولې ته نږدې تښتول شوي وو. د جیش العدل په نوم یوې سختریزې وسلوالې ډلې د دې ایراني امنیتي مامورینو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سرتېري هم پکې وو د تښتولو مسؤلیت منلی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویلي د پاکستاني امنیتي ادارو په پرله پسې هڅو 15 ایراني ساتونکي په خوندي توګه موندل شوي. د ایرانیان چې استخباراتي مامورین هم پکیو د ایران د سیستان بلوچستان ولایت مرکز زاهدان په جنوب ختیځ کې 150 کیلومتره لري له پراته کلی څخه تښتول شي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي شغورل شوی ایرانی امنیتي مامورین په خروختي وضعیت کې وو. ایرانی چارواکو ته سپارل شوی دي. نو مول زیاته کړی چې نور ایرانی برمته شو امنیتي مامورینو د مندلو هڅې روان دي. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین پر نوول د چارواکي د خاشقچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان دوه تنه نږدې همکاران سود القحطانی او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي جنرال کونسل محمد العتیبی هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت وی القحطانی چې د ولیعهد خلاص بلل کېږي د خاشقجي د قتل لپاره پلان جوړونکو او عملی کوونکو څخه وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا په یوه جلا خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه وویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوي او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګه خواته د پرمختګ تمه نه لري څو چې د راتلونکي کال کې د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات نه وي شوي، په کومو کې چې پوتین د نوي ولسمشر واک ته د رسیدو هیله لري. د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو دفتر د پوتین دا څرګندونې غندلې او هغه یې د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتي مبارزو کې د دې مبارزو تر پیل مخکې مداخله بللې. په سنګاپور کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د جرمني، فرانسې، روسیا او اوکراین د مشرانو لخوا هغه هڅې چې د منسک د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره یې کوي د یو وخت لپاره بېمانه وي. پوتین زیاته کړه دا هیله لري چې راتلونکي کال به کیف کې نوې اداره رامنځته شي، کومه چې به د اوکراین د حکومت او روس پلوو بېلتون غوښتونکو ترمنځ کړکېچ سوله ییز هواري ته په خپل کاري لومړیتوب کې ځای ورکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بېلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې په پیل شوي کړکېچ کې تر اوسه 3000 زیات کسان وژل شوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر د رسنیو مسؤول سویتسلاو سیلکو پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ولسمشر پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د سیاسي هواري غوښتونکی دی، خو د ده په وینا د تېرې کوونکي هیواد پر شرایطو نه. او اروپایي ټولنې بیا هغه 15 کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بېلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د دې اقداماتو په اړه د راروانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپله غونډه کې موافقه وکړي. په دې اړه څو سرچینو پرون ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. د دې سرچینو په وینا تمه ده چې په دې اړه رسمي پریکړه د روانې میاشتې په پای کې وشي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځري صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. همدارنګه ک انټرنیټ لري بیا نو شهر شیرې نه واضح چې زموږ خبرونه زموږ د پانل لري په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه او خبرونه له نور تفصیل څونو په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. سموږ د ویپانې پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. او سمخ لدی چې د ازادي رادیو مجله در واورو د خبرونې یو ریپورت راخلو. وسوالو طالبانو په روسي کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړي چې په تیر ولس کلونو کې لا غو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د روسي حمله هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت ساروان په دې اړه له څو کارپوهانو سره خبرې کړي او یو مفصل ریپورت چمتو کړي.
ترڅور زی په خوا پورې د افغانستان مرکزی یا شیامیشت سیمه د افغانستان تر ټولو امن سیمه وي. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوریا او مالستان ولسوالیو حمله وکړه. پر جاغوریا او مالستان د طالبانو په حمله کې لسکونه کسانو وشل شول او زرګونه نور اړ شول چې نور سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې دې ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیامیشتو سیمو حملې نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحمانی وای طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنترول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
ورسته لدی چې طالبانو د غزنی پښتني سیمې چې د دوی زیګنزای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول. اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو للارې یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایګونډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
باز کردن یک کوریدور به سمت شمال هست.
شاغل رحمانی همدار از وای چه طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناتو، امریکا او خپلو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وښيي چې دوی د افغانستان پر راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکی نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو څرګندونو کې د طالبانو لیدتوګې بیانوي وایي چې د طالبانو او هزارو ترمنځ جوړجاړی موجود و چې پر اساس یې دواړو خواوو له یو بل سره کار نه درلود.
ځینو راپورونه داسې دي چې د طالبانو او د هزاره ولس ترمنځ داسې یو تړون و چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسیږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي، هغه له دغه اوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتون میشتو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی په نوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کور ته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منطقې خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یو یا هزاره میشتو کلو سره پټه دي، دا ښکاره خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه د په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې طریقه تقریبا یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته موږ په جاغورو حمله کوو او یا راسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوځئ چې هغه موږ د جاغورو د مالستان او د ناور لپاره ټاکلی دي. بیا وروسته د ګیلان مربوط دا رسنۍ کلی دوی هلته غونډې وکړلې. بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې دوی 200,000 شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته چې تاسو چې جنګ مکوئ تاسو که په غزنی جنګ وکړئ هلته د موږ کوم خلک دي یا د موږ منطقې دي هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واقع کوي. په دغه تیرو اتلسو اولسو کالو کې د طالبانو وزاره و هیڅ کار نه د سره لرلی. دا خبره واقع ده چې په یوه کلي کې مثلا په قرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلي سره څنګ په څنګ دي، په خواجه عمري کې دي، په جغتو کې دي، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری جای بند دي. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي، هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي هغه د پښتنو حکومت کو کې آزادانه تیریږي خپل کورو ته دی او بیرته راځي.
خو عارف رحماني دا خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزنی د قرباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورولي دي.
ما به عنوان نماینده غزنی کاملا قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق
زه د غزنی د خلکو د استازي په توګه دا خبره کاملا ردوم. د طالبانو او د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلې یا نالیکلې توافق نه و. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چلی او بل سره پوله لري، تقریبا پلوان شریکي درلوده، د دوی د خلکو ترمنز کوم ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیلو قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنز پټه موافقه و، وایي چې د دواړو خواوو ترمنز موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یو سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دوو کې تر ټولو مخکې ول. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي چل کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوشی کړل. داسې ویل کېږي چې طالبانو سره
ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړي دي او اوس هزاره وسلوال هماغه تړون نه په شا سوي ولو نو بریدونه ورباندې وسول.
د افغانستان سره